پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، په یو استودیو ته موزه فریوا ظاهر لخپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر نن رسمن په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند پرانست. دا او نور مطالبه وروسته واورئ. په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه لرو. اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د کمال خان بند څو شېبې مخکې پرانستل شو. د اروپایي ټولنې او ترکیې چارواکو د افغانستان په اړه خبرې سره کړې دي، او امریکایي چارواکو په کلورادو ایالت کې د برید کوونکي هویت څرګند کړ. بشپړ خبرونه. په نیمروز کې د کمال خان بند نن د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانستل شو. په دې مراسمو کې له ښاغلي غنی سره د هغه لومړی مرستیال امرالله صالح او دویم مرستیال سرور دانش هم ملګری وو. دا بند د نیمروز په چهار برجک ولسوالۍ کې پروت دی چې له مرکز زرنج څخه شاوخوا شل کیلومتره واټن لري. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې کمال خان بند د 2.5 میلیون مکعب متره اوبو د زیرمه کولو او د 1,400,000 هکتار ځمکې د خړوبولو وړتیا لري، او تر څنګ یې 9 میګاواټ برېښنا هم تولیدولی شي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بورل د ترکیې د بهرنۍ چارو لو وزیر مولود چاوش اوغلو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې اروپای ټولنې پر خپل ټویټر پاڼه د دې دو چارواکو د لیدنې خبر ورکړی، او ویلي دي چې دوی د افغانستان د سولې د کانفرنس په اړه چې د ترکیې په کوربتوب جوړیږي بحث وکړ. په ټویټ کې راغلی چې اروپایي ټولنه د ناټو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د تر ټولو ډیرو سرتیرو په لرلو سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت غوښتونکې ده، او په دې برخه کې به له افغانانو سره ګډ کار وکړي. د بورل او چاوشغلو د خبرو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ترکی چارواکو تایید کړی چې د روان اپریل په لومړیو کې به د افغانستان د سولې د کانفرنس کوربه وي. متحده ایالاتو له ترکیې غوښتي وو چې د لوړې کچې داسې یو کانفرنس جوړ کړي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت هم ویلي و چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف د سیمه ییزو کانفرنسونو هرکلی کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د سولې په مذاکراتو کې د داسې یو پراخ بنسټه بهیر ملاتړ کوي چې د بشري حقونو او د جګړې د زیانمنو کسانو درناوی پکې وشي. د کمیسیون پرون په یو بیان کې د سولې بهیر کې یو شمېر مواردو ته د پاملرنې غوښتنه کړې. د سولې په بهیر کې د ټولنو د بیلابیلو مذهبي او قومي ډلو ګډون، په دې بهیر کې د ښځو د لکتر لګه 30% او د جګړو د قربانیانو د اساسه حضور له دې مواردو څخه دي. په بیان کې راغلی دي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په مذاکراتو کې له شاملو خواو غواړي چې پر یادو شوو مواردو په واضح ډول او د تعهد په اساس توافق وکړي. د پاکستان پولیس وایي افغانستان ته نږدې په چمن ښار کې د چاودنې له کبله 3 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. دا چاودنه پرون ماسپښین وشوه. د چمن د پولیسو مرستیال طارق منګل وایي بم په یوه موټرسایکل کې ښودل شوی و او په ریموټ وچاودل شو. د ده په وینا د دې پیښې په قربانیانو کې یو ماشوم هم شامل دی. د پاکستاني طالبانو تحریک د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. امریکایي چارواکو په کلورادو ایالت کې په ډزو د 100 تنو وژل شوو او حمله کوونکي هویت څرګند کړ. پولیس وایي چې حمله کوونکی احمد العلوي العیسی نومیږي او 28 کلن دی. العیسی له پولیسو سره لنښتې وروسته ټپي او په یوه روغتون کې بستر شو. دای چې له سوریې څخه یې امریکا ته پناه وړې وه د کلورادو ایالت په اراوادا سیمه کې اوسېده. پولیسو پرون سه شنبه وویل چې العیسی نن محبس ته بیایي. د دې پیښې د انګیزې په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د بریتانیا د بهرنۍ چارو وزیر دومینیک راب وایي د امریکا او د اروپایي هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیرانو د ایران او یمن په اړه خبرې کړې دي. راب پرون سه شنبه پر خپل ټویټر پاڼه خلی بریتانیا، امریکا، فرانسې او جرمني په یمن کې د سولې د حلو ځلو او پر یو اتومي قدرت د ایران د بدلیدو د مخنیوي په اړه یو بل ته اوږه ورکړې ده. راب دا خبره د امریکا د بهرنۍ چارو له وزیر انتونی بلینکن سره د اروپایي هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو له کتنې وروسته خپره کړې. او د امریکا ولسمشر جو بایدن سبا پنج شنبه د اروپایي اتحادیه د مشرانو په ویډیویي کنفرانس کې ګډون کوي. دا له 2009 کال را په دې خوا لومړی ځل دی چې د امریکا ولسمشر د دې اتحادیه په سرمشریزه کې برخه اخلي. د اروپایي شورا رئیس شارل میشل پرون وویل د اروپایي شورا په غونډه کې د جو بایدن هرکلی ته لیوال دی. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ ویلي چې د امریکا ولسمشر له اروپا سره د اړیکو ښه کېدو ته لیوالتیا لري.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. افغان ولسمشر نن رسمن په نیمروز ولایت کې د کمال خان د اوبو بند پرانست. د نیمروز ولایت اوسیدونکو وایي چې د کمال خان بند پرانستل به د کرنیزو ځمکو د خړوبولو سربیره د دوی اقتصاد ته وده ورکړي.
در گذشته اگر ما کشت می داشتیم سیلابا می آمدن
په تیرو وختونو کې کوم یو فصل هم درلود نو سیلابونه راتلل او زموږ ټول فصل یې لمن زوړی. مګر وسته کمال خان بند په بشپړې دو سره به هیڅ ځمکه د حاصل پاتنه سي.
په دې اړه تفصیلي راپورونه در تلرو او د غرض په دوه منیمه کې به د زهرو کاروان اونیس پروګرام هم وري.
اصلا خب بچ کشت زیاد شوه دی، مطلب دا دی چې بریالی نه بریالی خو هغې ته سړی وایي چې د کشت کرلې کم شوي وي، همداسې په قاچاق او استعمال کې کموالی راغلی.
د خبرونه مو تر یوې بجې ده. ورځو د خبرونه د سر موضوع ته چې په نیمروز ولایت کې د کمال خان د بند پرانستل دي. دوستانو، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی همدا شیبه په دې ولایت کې د دې بند د افتتاح تر مراسمو د مراسمو په ترڅ کې البته د تر افتتاح وروسته خبرې لري چې په ژوندۍ بڼه د نیمروز ولایت کې دي. همدا اوس به واورو.
ودایي خواهر و برادر را شک نداشته باشه که مردم که در کاسه بند کمال خان بودن و به خوشی جایداد خود از خاطر از این اختیار دولت خود قرار دادن و در اختیار ملت خود در صفحه اول توزیع قرار خود داشت. ولی که وقتش آمده فضل احمد خانم به جنرال میسازه. زغوارم خاصتن و لس پا مخ که للومدی ماوین سه او دوم ماوین سه بنا من نوگ نوی اتحادی که در رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان امروز وجود داره در تاریخ معاصر افغانستان به سابق است. از این جهت ما شکل بیده نداریم که به هر باد بلرزیم. اوازا می کاغذا می ترها می افغانستان بلکه خون مستقیم بقبل مکان. تکل سب ده تاس او تاس طول امکاران دیو بود ملی داره نمان نکو او پاینال که دکتر سب قیومی تشریف نلری مرد دل حلو زنونه ده کمال خان ده بند برخه که زایی لری چه منه نوید. از مردم نیمروز هم از خاطر صبرشان و هم از خاطر اصرارشان تشکر میکن. جلسه نبود از روزی که مرد جمهور شدیم که شما نام کمال خانه نگیرید. امروز جای نهایت خوشبختی است که از کمال خان یک کم تیر شدین سر مسائل دگام گپ میزنین. او دلت دوازهی چه طول کانالون جوریگی بید کالانو لو جوړول نه بند ګټه نه لري. نو یو برخه د کالانو او د زای لري چې هم د محترم ټول انجینر صاحبان او همکارانو سره او شرکت د داور نه چې زیر حل زلی وکړلې من نو کوم او د ملي شرکت نه. ملي شرکت په تمام قوت باندې کانالو باندې مخته ده ډیر زر به یو بل زیری درکو او هغه د یو کانال تکمیلول دی په دې کال کې. مهمترین تشکریم از کل مردم افغانستان است. فضلی صاحب بیشتر ذکر کردن از کمیته
دوستانو د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د خبرو یو برخه مو واوریدل چې په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند افتتاح په مراسمو کې د نیمروز اوسیدونکو ته وینا کوله او دغه وینا جریان لري. نور جزئیات په پراتلونکو خبرونو کې هم در سره شریکو. ولسمشر په دې وینا کې وویل چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نیمروز د خلکو د کلونو هیلې په دې بند سره پوره سولې چې د بشایي د اقتصاد په وده کې د خلکو سره ډیر زیات مرسته وکړي. ورزو په سیمه کې زموږ همکار ته چې همدغه مراسم له نږدو څاري او له لومړي سره عملته وو له ده به واورئ چې خلک په دې مراسمو کې چې راټول سوي دي له هغوی سره یې خبرې کړي دي. څه وایي؟ بلې تاسې زما آواز اورئ؟
بله سلامونه نیکه ایلی تاسو ته ورانده کوم. لکه څنګه چې تاسو وویل په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند د ولسمشر غنی لخوا پرانستل شو. د دغه سفر په جریان کې ولسمشر محمد اشرف غنی د هغه مرستالانو د کابینې غړو او د پارلمان غړو سره وو. دغه مراسم د کمال خان بند د څیرمه په لاره اچول شوی وو. د نیمروز ولایت یو شمېر اوسیدونکو په دې ولایت کې د کمال خان بند په بشپړېدو خوشی سرګندوي. د نیمروز ولایت د زرنج ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د کمال خان بند د دې ولایت د خلکو اوږدمهاله خوب وو او دغه بند په فعالیت سره په دې ولایت کې اوسیدونکي نور د څښاک اوبو او د برېښنا په اړه اندېښنې ونه لري. په دغه ولایت کې یو شمېر مدني فعالین هم وایي چې دا ډېر ارزښتمند کار سو چې د کمال خان بند کار یې بشپړ سو او د حکومت څخه مخصوصا د محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې د امنیت تامینولو لپاره د دې بند په اړه ډېر الیزارې او کوشش او نور هڅې به وکړي. بله
بله مننه. که تاسو اداره تو چې تاسو د خلکو سره هلته خبرې کړې دي دغه او تاسو وضعیت هلته له نږدې لیدلی دی، دا بند څومره کولی سي چې د خلکو په ژوند کې یو لوی تغییر راولي، دغه بدلونونه به څه وي؟ که لطفا راته تشریح کړئ.
بله دا بند ډېر ارزښمن دی. یو شمېر د نیمروز اوسیدونکو وایي چې دا ډېر امنیت لري او تر نږدې راتلونکي د نیمروز ولایت په یو زرغون ولایت بدلون شي. د بل خوا هم د چارواکي وایي چې د څلورم فاز د کمال خان بند کاري هم جریان لري چې په دې راتلونکي بشپړ شي. چارواکي هم دا وویل چې د دې بند د بشپړېدو کار بشپړ شو او هم چې په دې راتلونکي به د اوسیدونکو زمینه کار د ورته برابر شي او دوی وکولی شي چې د دې بند د اوبو د برښنا او نورو موضوعات څخه به استفاده وکړي.
بله ډېر زیاته مننه کوم له نیمروز ولایت څخه زموږ همکارو چې د کمال خان بند افتتاح په اړه یې موږ ته معلومات راکول. په همدې اړه د نیمروز ولایت اوسیدونکو وایي چې د کمال خان بند پرانستل به د کرنیزو ځمکو د خړوبولو سربیره د دوی اقتصاد ته وده ورکړي. د سیمې اوسیدونکو د افغانستان له حکومت غواړي چې د دې بند کانالونو جوړول ژر تر ژر بشپړ کړي ترڅو ډېرې اوبه د نیمروز وچ او صحرایي ځمکو ته ورسیږي. لکه څنګه چې تاسو هم د ولسمشر غنی په خبرو کې واورېدل چې هغه هم د کانالونو د جوړولو ژمنه وکړه او ویل چې وروستی ګام به دی چې دغه کانالونه به جوړیږي. د دې راپور تفصیل به لسیم چې خزموږ دی او بل همکار پر راپور کې وره.
دیش کلن بهرام حقمل د کمال خان بند ته پته مده چې د نیمروز ولایت په کینګولوس والی کې به د سل جریبه زراعتي ځمکه وبکړي. د اوبو کمښت او سیلابونو بتل دغه لزمکو څخه د غنمو او نورو غلو دانو حاصلات لمنځه وړل، خو اوس هغه د کمال خان بند ته ډیر هیله مندي.
در گذشته اگر ما کشت می داشتیم سیلابا می آمدند.
په تیرو وختونو کې کوم یو فصل هم درلودای نو سیلابونه راتلل او زموږ ټول فصل یې لمن زوړی، مګر وست کمال خان بند په بشپړې دو سره به هیڅ ځمکه د حاصله پاتنه سي او کشت به مو وته وکړي،
حاصلات هم رونق پیدا میکنه.
احمد امینی د چاربرجک ولسوالۍ د کورودی کلی اوسیدونکی دی چې د کمال خان بند جنوب ته شاوخوا 4 کیلومتره موقعیت لري. 28 کلن امینی او بیا تجربه کرنیز ځمکه لري. هغه هیله لري چې وچه ځمکه به د کمال خان او به خړوب کړي.
ما به توانیم صادرات
ان شاء الله موږ به وکولې چې د چاربرجک ولسوالۍ څخه غنم او نورې میوې بهرنیو هیوادونو ته صادرې کړو. موږ منځکې لرو او وبولرو او له دې وروسته بل ځمکو څخه په سمه توګه استفاده وکړو، لکه څنګه چې مخکې د آسیا خزانې په نوم یې یادونه سوې وه. موږ کولای سو دا پخوانی خزانې بیرته راژوندی کړو،
دوباره زنده کړو ان شاء الله.
په ولسی جرګه کې د نیمروز د خلکو استازي ګل احمد نورزاد وایي د کمال خان بند اغېز د اوبو په مدیریت او د اوبو د کانالونو په بشپړېدو پورې تړاو لري.
بس شونه بند کمال خان بالای زندگی مردم
ته کمال خان بند چارو بشپړیدل به د خلکو پر ژوند مثبت اغیز وکړي، ځکه چې د خلکو لپاره د کار زمينه برابروي. په دې شرط چې د کانال سیستم او د اوبو د تنظیم سیستم شتون ولري، حکومت باید دا چاره زر تر زر بشپړه کړي،
د دې راستا دوی دست بگیره او کارا را انجام بده.
د کمال خان بند په چاربرجک ولسوالۍ کې موقعیت لري چې د نیمروز ولایت د مرکز زرن شار په جنوب لویدیځه برخه کې د 95 کیلومتره په اندازه فاصله لري. د نیمروز ولایت وسیدونکو وایي تیر کال د عقرب میاشت کې د کمال خان بند ته دوه بو چشلو ته بیلابیل ډول مرغان چې لوجدي مدیر رئیس پسې مکینول دل سبي راغلي دي. د کمال خان بند کار په 1345 هجری شمسي کال کې پیل شو، خو د داوود خان د حکومت له نسکوري دوه او کورونی جګړو وروسته ودرید. د څو کلونو ځنډ وروسته په 1491 کال کې د بیا رغونې چاري پیل شوې او دا برخه په درو مرحلو کې بشپړه شوه. د اوبو د تنظیم د ادارې چارواکي وایي کمال خان بند د افغانستان د حکومت لخوا د شاوخوا 200 میلیون ډالر په ارزښت د بهرنیو او داخلي شرکتونو په مرسته جوړ شوی. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د کمال خان د بند د پرانستنې لپاره پوره چمتووالی نیول شوی.
کارخه عملی این بند تکمیل شو.
د دې بند عملی چاري بشپړ شوې دي. دا یو ډیر لوی بند دی چې د 9 میگا واټ برېښنا د تولید ظرفیت لري او یو سل نه هاوی زره هکتار مزکه خړوبو او 250 میلیون متر مکعب او بزیرمه کوي.
52 میلیون متر مکعب آب ذخیره میکند.
د کمال خان بند 14 متر لوړوالی لري. د هلمند سیند په اوږدو کې جوړ شوی چې د افغانستان له غرونو سرچینه اخلي. د دې سیند اوبه د همون جهیل ته بهیږي چې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډ جهیل دی. په نیمروز کې د کمال خان بند، په هرات کې د سلما بند او په فرا کې د بخش آباد بند د افغانستان تر ټولو لوی بندونه دي چې د ایران په گاوند کې پراته دي. خو په افغانستان کې د بندونو جوړول د ایراني چارواکو لپاره حساسیت پرونکې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په 1409 هجری لمریز کال کې ویلي و چې هیواد به په افغانستان کې د اوبو د بندونو په جوړولو کې بې تفاوته پاتې نسی. د اوبو ماهر او سیاسي کارپوه قادر کامل وایي چې په افغانستان کې د بندونو په بشپړې دو سره به ایران ته کمی اوبه ورسیږي، په داسې حال کې چې دغه هوا تازه اوبو ته اړتیا لري. هغه د اوبو د بندونو د رغونې پر چارو د احتمالي تخریب د مخنیوي لپاره د ځواک او پرمختللي تجهیزاتو پر زیاتوالي ټینګار کوي.
پسته هایی که در این بند ایجاد شده اینا چه لحاظ پرسنل و چه لحاظ
په کمال خان بند کې کومې پوسټې جوړ شوې د پرسنل، وسلو، تخنیکونو او جنگي تجهیزاتو ته په پام باید دا تجهیزات نور هم څو برابر زیات شي تر څو د بند تخریب مخه ونیسي او دا فرصت باید د ګوانډیو لپاره برابر نشي چې د اوبو لګولو پروژه او د کانالونو جوړول تخریب کړي.
کشورای همسایه وایي فرصت مساعد نشه.
د نیمروز مکه او دشت وچې دي. خوست د نیمروز ولایت وسیدونکي د بهرام حقمل په ګډون هیله لري چې د کمال خان بند به دا دشتي او صحراوي او بکري او د کرنې د ودی ترڅنګ به خلکو ته د کار زمينه هم برابر شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زما ژغله زده رادیو اوري دوستانو در زده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو د ماشام تر وو بجو پر منځنۍ چپه دولس اشپژنوي او د اف ام پر سل شهر 15 چپه اوریدلای سي. اوس په د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
کمال خان بند نن د ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا رسمن ګټ اخیستنې ته وسپارل شو. د پرانیستي مراسمو کې افغان ولسمشر د کابینې غړي او د ملي شورا استازیو او خلکو ګډون کړی و. د اوبو د تنظیم د اداري ویان نظام الدین خپلواک وای کمال خان بند د 9 میگا واټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. د نوموړي په خبره د غبن 1,040,000 هکټاره کرنیز ځمکه خړوبوي او د 250 میلیونه متره مکعب اوبو د سپما وړتیا لري. د اوبو د تنظیم ادارې د معلوماتو پر بنسټ د دې بند په ګټې اخیستنې سره به زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. په ننګرهار کې یو لوی صنعتي او فرهنګي نندارتون پرانستل شو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې د ختیځ زون صنعتکارانو او تولیدي شرکتونو خپل لبنی او تولیدي محصولات په بیلابیلو سکتورونو کې په 160 غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي چې دغه وزارت پر روان کال کې د هیواد د صنعت د برخې ملاتړ او پراختیا په موخه هر اړخیز پروګرامونه پلان کړي دي. د دوی په وینا د صنعت او سوداګرۍ وزارت به سږ کال د هیواد د محصولاتو د معرفي کولو په موخه د هیواد دننه او بهر بیلابیل نندارتونونه جوړ کړي. د هیواد ختیځ په ځانګړي ډول ننګرهار ولایت اقتصادي سوداګریز او ترانزیټي زون دی چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت لپاره ځانګړی اهمیت لري. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 8 پوله، یو انګلیسي پاونډ 115 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1,090 افغانۍ.
د افغانستان اقتصادي خبرونه ول چې تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس په یوه نړیواله مسله راوخو. کورونا او بعد اروپایي ټولنې پر زړه وارداتي او صادراتي سیستم غیز کړی دی. تم د چین نن د 28 غړو هیوادونو د ټولنې خپل پریکړه اعلان کړي چې کوم هیوادونو ته به د کورونا ضد واکسین نه لیږي او کوم هیوادونو به څومره واکسین واردوي. تفصیل د ازادي رادیو د خبر څنګه پر راپور کې دی چې احمد شی برای و.
اروپای ټولنه تم لري چې بریتانیا او نورو هیوادو ته د کووېډ 19 ناروغي د واکسین د صادراتو د مخنیوي لپاره نوي اصول وضع کړي. اروپای ټولنه په داسې وخت کې د مخه کوي چې د واکسین چارې په دې ټولنه کې ورو مخته ځي او د کورونا درېمې څپې د هیوادو ته مخه کړې ده. د لایحه به د یوې مسودې په شکل نن اعلان شي. په دې کې بریتانیا او نور هغه هیوادونه چې واکسین تولیدوي په نقشه شوي دي چې همدومره واکسین د اروپای ټولنې ترلاسه کولی شي چې څومره دغه هیوادونه اروپای ټولنې ته واکسین صادروي. دا مقررات داسې نه دي چې اروپایي ټولنه صادرات منع کوي، خو د دې له مخې حکومتونو ته واک ورکول کیږي چې دا صادرات محدود کړي یا لاس پرې ونیسي. په دې مسوده کې د ټولو هغو هیوادونو نمونه شته چې په اروپایي ټولنه کې نه دي یا د اروپایي ټولنې هیوادو ته نشتې پراته دي او پخوا د اروپایي ټولنې د صادراتو بندیزونه پرې نه ولګېدلې. د اروپایي ټولنې د کورونا ضد واکسین کمپاین له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوی دی چې په پراخه کچه دا مسله د سیاسي لانجې لامل شوې ده. اروپایي ټولنه 23 میلیونه ډوزه واکسین تر 150 ډیرو هیوادو ته صادروي او د اروپایي ټولنې د 20 غړو هیوادو ترمنځ 10 میلیونه ډوزه صادري شي. بریتانیا تر ټولو ډیر واکسین له اروپایي ټولنې ترلاسه کوي، خو د فبروري او مارچ په میاشتو کې د اروپایي ټولنې هیوادو ته واکسین نه دی صادر کړی. د نوی اصول له مخې به اروپایي ټولنه د هغو کمپنیو د صادراتو مخه هم ونیسي چې له تړون سره سمې خپل درې میاشتنۍ ژمنه نوي پر ځای کړي. دغه اقدام به استرازنیکا او جانسن اند جانسن کمپنۍ اغېزمنې کړي چې د واکسین د صادراتو په برخه کې د ځنډ خبر ورکړی دی. مثلا استرازنیکا د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د 100 میلیونه ډوزه واکسینونو ژمنه کړې وه چې څلورمه برخه یې هم نه دی استولې. همدارس به په اروپا کې د نننه د واکسین جوړولو ټولې کمپنۍ اخیستمنې شي. مدرنا او فایزر بیونټیک هم اروپا ته د واکسین په چمتو کولو کې ځنډ کړی دی. البته تمه ده چې د کال د لومړیو دریو میاشتو لښمنې سره سم به دا کمپنۍ خپل برخه واکسین چمتو کړي، خو اروپایي ټولنه د کال په اوښتو کې ځنډ او خنډ نه مني.
سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. Referendum sonrası
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډيو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي.
د ازادي راډيو غرمنۍ خبري خبرونه او اوس په زماله همکاري و ورو چې د کابل چپراس پانو پر کوم مسایل تبصره او مقاله لیکل دي.
هشت صبح رسپانی د تاوتریخوالی د کمخت په تړاو د طالبانو یوې نوې طرحې ته سر لیکنه ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلي چې طالبانو د تاوتریخوالی د کمخت په هدف یوه درې میاشتنۍ طرحه امریکا ته سپارلې ده، او په دغه طرحه کې د طالبانو اساسي غوښتنې دا دي چې باید د دوی وزره بندیان خوشي شي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د طالب مشرانو نومونه لرې شي. رسپانی لیکلي چې د طالبانو بله غوښتنه په دې درې میاشتنۍ طرحه کې دا ده چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، او دا هغه څه دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې په هوکړه کې منل شوي وو. د لیکوال په وینا د تاوتریخوالي کمولو لپاره د طالبانو طرحه داسې وخت مطرح کیږي چې تر دې وړاندې د 15,000 طالب بندیانو خوشي کېدو سره تاوتریخوالی زیات شو. د حکومت په وینا ډیری خوشي شوي طالب بندیان بیرته د جګړې ډګر ته تللي، او په وروستیو میاشتو کې د یو شمېر هدفي وژنو مسؤول هم دغه طالبان بلل شوي. هغه ادعا چې طالبان یې نه مني. رسپانی لیکلی دا طرحه داسې مهال مطرح کیږي چې متحده ایالاتو تر دې دمه د مې په لومړۍ نیټه له افغانستان څخه د خپل ځواکونو ایستلو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. ویسا ورسپانی لیکلی په هیواد کې روان وضعیت څخه داسې ښکاري چې هیواد د تیرو څلورو لسیزو په تر ټولو نازک او خطرناک پړاو کې دی، او ترکیه ده چې په احتیاط ګام واخیستل شي. وړاندې راغلي کمو مشران په احتیاط او د هیواد لویو ګټو په رڼا کې ګام پورته کړ، د سولې روانې هلې ځلې به نتیجه ورکړي او د وینې بهېدو مخنیوی به وشي، او که یې وړه تېروتنه هم وکړه نو د ګړنګ له سره به داسې ولویږو چې ښایي بیا د تل لپاره سر راپورته نه شو کړی، او بیا به دا کار څو پیړۍ قربانۍ او مبارزې ته اړتیا ولري. د لیکوال په وینا ظاهرا په کور دننه او هم په نړیواله کچه د افغان سولې لپاره د تایید چارونه پورته شوي، نو ځکه تمه ده چې د افغانانو لپاره د 20 کلنې غمیزې د پای ته رسولو ښه فرصت رامنځته شوی. او هیواد دولتي ورسپانې ټینګار کړی چې افغان حکومت د پکار ده څو د خپل ولس او نظام د بقا او ملي ګټو د تحقق او خوندي ساتلو لپاره سیاسي او ډیپلوماتیکي هڅې پراخې کړي. وړاندې راغلي چې افغان چارواکي په کور دننه له سیاسونو سره د خپل نظام او د خپل وروستیو لاسته راوړنو د ملي ارزښتونو د ساتلو لپاره باید سیاسي اجماع رامنځته کړي. د لیکوال په وینا افغان حکومت باید د سیاسي جوړښتونو له مشرانو، دنی ټولنو، رسنیو او بشري حقوقو فعالینو، دینی علماو او د ښځو د حقوقو له مدافعینو سره خپل ناستې ولاړې ډیرې کړي، او د دوی ټینګ ملاتړ لزان سره ولري.
دوستانو د خبرونه په دې برخه کې مخکې تر دې چې نیمایي برخه ته ورسیږي، یو ځل بیا ورګرځو د ولسمشر اشرف غني هغه ژوندۍ بڼه وینا ته چې د کمال خان بند افتتاح په مراسمو کې هم دا شیبه کوي.
به دربار خداوند جل شانه دعا میشه و مردم مسلمان ما تمام احکام دین رعایت میکنه، تمام ولسوالی های افغانستان انشالله و تعالی صاحب مساجد جامع خود و همچنین مساجد تاریخی خود. و دوم که امروز ملت نیمروز ما معاون سباره و تمام کابینه خود و همکاره خود دا آغوش محبت خود گرفت. دا شاید نن تاسی را که میلیارد ها دلار رو نما تنیر ترده ای تاسی مینه با ما سر ترتلی، او هیله ده چه آقا شاید ما کتاب که ولی کل تاسی لیدلی ما تاویلی دا کتاب که نن یوشه ولی کل ما الده قیامت پورزی که چه خدای جل شانه ما نه حساب غواړي د کمال خان او به ما شفاعت کوي. تل دی افغانستان، یشسن افغانستان، زنده باد افغانستان.
د افغانستان د ولسمشر څرګندونې مو واوریدلې چې همدا شیبه په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند افتتاح په مراسمو کې کولې. ولسمشر په خپل دغه څرګندونه کې دا ویل دي چې اوبه باید هیڅکله ضایع نه شي او هر څاڅکی سم مدیریت شي. ولسمشر غنی ویل دي چې موږ اوبه د حوضو لمخې مدیریت کوو. د اوبو پر مدیریت باندې ولسمشر غنی تل ټینګار کړی دی او ویل دي چې د افغانستان اوبه د افغانستان اقتصاد پر پښو درولای شي او د خلکو ټولې ستونزې ورته تر ډیره حده هوارولای شي او تل ټینګار کوي چې باید خلک په دې برخه کې همکاري وکړي او ژمنې کړي چې دوی به ټولې هغه پروژې چې پیل کړي دي دا به پوره کوي، مخصوصا د اوبو د بندونو پروژې او د اوبو د مدیریت تنظیم. تاسو په دې سره ورسېدو د کابل په وخت 12 بجې او 10 دقیقو ته ځل بیا د صدرالله الدین څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
په نیمروز کې د کمال خان بند نن د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانستل شو. دا بند د نیمروز په چهار برجک ولسوالۍ کې پروت دی چې له مرکز زرنج څخه شاوخوا 40 کیلومتره واټن لري. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بورل د ترکیې د بهرنۍ چارو لو وزیر مولود چاوش اوغلو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې اروپای ټولنې پر خپل ټوئیټر پاڼه د دوه چارواکو د لیدنې خبر ورکړی او ویلي دي چې دوی د افغانستان د سولې د کانفرنس په اړه چې د ترکیې په قربتوب جوړیږي بحث وکړ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د سولې په مذاکراتو کې د داسې یو پراخ بنسټه بهیر ملاتړ کوي چې د بشري حقوقو او د جګړې د زیانمنو کسانو درناوی پکې وشي. د پاکستان پولیس وایي افغانستان ته نږدې په چمن خار کې د چاودنې له کبله 3 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. دا چاودنه پرون ماسپښین وشوه. امریکایي چارواکو په کلورادو ایالت کې په دازو د 10 تنو وژل شو او حمله کوونکو هویت څرګند کړ. پولیس وایي چې حمله کوونکی احمد العلوی العیسی نومیږي او یو وشتلان دی. دای چې له سوریه څخه یې امریکا ته پناه وړې و د کلورادو ایالت په اراوادا سیمه کې اوسېده. او د امریکا ولسمشر جو بایدن سبا پنځشنبه د اروپای اتحادیه د مشرانو په ویډیویي کانفرنس کې ګډون کوي. دا له 2009 کال را په دې خوا لومړی ځل دی چې د امریکا ولسمشر د دې اتحادیه په سرمشریزه کې برخه اخلي.
مننه کوم له صدرالله لودین څخه چې د مهال خبرونه راوورول. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي، پاتمو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنۍ چارو وزارت وایي په 1499 شمسي کال کې وسلوالو مخالفینو او نشئی موادو قاچاقونکو شبکو ته $8 میلیون زیان اوښته دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشئی موادو په برخه کې د اونې مهمه پیښه واورو.
په ننګرهار ولایت کې 80 کیلوګرامه نشه یي مواد او زرګونه ټابلیټ کان نشه یي ګولې ونیول شوې. د ننګرهار ولایت امنیه قماندان جمعه ګل همت رسنۍ ته وویل لومړی عملیات چې له نشه یي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د هود میاشتې پر 28 نیټه په خوګیانو ولسوالۍ کې وکړل. په نتیجه کې په یو کور کې 30 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. دوهم عملیات چې په مومندره کې وشول په نتیجه کې 1000 ټابلیټ کا ګولې ونیول شوې او د دریم عملیاتو په نتیجه کې یو موټر څخه 10 کیلوګرامه هیروین ترلاسه شول. د دې قضیو په تړاو درې نفر هم نیول شوي دي. درې قاچاقونکي هم ته د هیروین او د قاچاقو پر مهال ونیول شول. درې قاچاقونکي د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د تلاشي پر مهال ونیول شول. د قاچاقونکو 3 کیلوګرامه هیروین د ګولیو په بڼه په خپل خېټو کې پټ کړی او غوښتل چې هینتې قاچاق کړي. د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر سرحدي پولیس وایي چې یو شی په قاچاقونکو ته لومړی څېړنو وروسته له نشي مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز سرنوالي ته معرفي شوې دي. له کابل ښار څخه شپېته معتادین راټول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکز ته یوړل شول. د ابن سینا ضربستریز روغتي مرکز رئیس محمد ظاهر سلطانی آزادی رادیو ویل زموږ مرکز د پولیسو په مرسته د بی سرپناه معتادینو راټولولو په لړ کې د کابل ښار له پولیسو سوخته او شپږمې ناحیې له بیلابیلو سیمو څخه شپېته معتادین راټول او د درمل لپاره د ابن سینا ضربستریز روغتي مرکز ته یوړل شول. د یادونه وړ ده چې د 1999 شمسی کال د ژمي له پایل څخه بیا تر اوسه پورې له کابل ښار څخه 2000 بې سرپناه معتادین راټول شوي او په روغتي مرکزونو کې بستري شوي دي. او د نړۍ وروسته پیښه دا ده چې په 21 ولایتونو کې د نشه یي موادو 55 خرڅونکي ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادي رادیو ویل پولیسو د افغانستان په 21 ولایتونو کې عملیات کړی چې په نتیجه کې د نشه یي موادو 55 خرڅونکي له 150 کیلوګرامو نشه یي موادو سره نیولې دي. د نشه یي مواد هیروین، شیشه، ټابلیټ کاغولی، تریاک او چرس دي. د نیول شوي تورانو کسانو د سی له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز څارنوالۍ ته استول شوي دي.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په 1999 شمسی کال کې وسلوالو مخالفینو او د نشه یي موادو قاچاقونکو شبکو ته شپېته میلیونه ډالر زیان اوښتی دی.
3702 عملیات
مبارزه با مخالفت را اندازی شده. افغانستان که در نشه مواد و در وضعیت پا علال دکتر زفر سر مرکل رو
بچ کیس زیاد شوه دی، مطلب داده چی بریالای نو بریالای خواهیت سره وای چی دی کیس کرلی کم شیوی.
پا یو بل راپور که بواوری چی پا پکتیا که وی قومی جرگی پریکل کلی چی تردی ورستا با پخپل و سیمو که نشه ی بوتی نکری.
دا هم عملیان شول و چاکسیان شول درم شوهر آلا چی دا با خیر سبنده و دمو بند کل.
د خان غفوری په نوم یو معتاد وایي چې زه ملاوم خو نشو په ټولنه کې بدنام کړم.
موږ ساده ملایانو بس لوډر غوندې مغه سړی تمکار کوو، هغه دا ګولې موږ ترا کولې.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
زوار دا څنګه د زخیران پیران په دې نیمه شپه زموږ جونګړې ته راغلی؟
په زخمونو مې مالګې مران دوړاوه.
اوس خبرونه په 1999 شمسی کال کې وسلوالو مخالفینو او د نشه یي موادو قاچاقونکو شبکو ته په اوښتو زیانونو پیل کوو. د تیرې و کال په بهیر کې د نشه یي موادو پر ضد افغان امنیتي ځواکونو د دولت وسلوالو مخالفینو او نشه یي موادو د قاچاقو شبکو ته 50 میلیونه امریکایي ډالر زیان اوښتی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه په خپلواکه توګه د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کوي او تر دې مهاله د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید پر ضد بریالۍ مبارزه کړې، خو هغو کیمیاوي موادو لوی ستونزه جوړه کړې چې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته قاچاق او د هیروینو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. له بلې خوا د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د معتادینو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې په 1999 شمسی کال کې د کوکنارو کښت په سلو کې و دېس ډېر سوی او په 2,03,000 هکتار ځمکو کې کوکنار کرل سوی و، خو افغان دولت ونه سوی کولی چې په دې کال کې د تولید سوو تریاکو اندازه معلومه کړي. که څه هم چې افغان دولت وکولی سول چې تر 0 هکتارو لږ مځکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی د کوکنارو له کښت او تریاکو له تولید سره په مبارزه کې بریالي وو. له نشه یي موادو سره د مبارزې ملکي معین فاضل وسیط وایي چې له نشه یي موادو سره ځانګړو پولیسو تر 3,000 ډېر عملیات کړي چې په نتیجه کې د طالبانو او نشه یي موادو د شبکو پر وړاندې خنډ سوي او هغه ته یو شپېته میلیونه 422,000 امریکایي ډالر زیان وراړولی دی.
په 1999 شمسی کال کې د نشه یي موادو پر ضد 3,302 عملیات سوي چې په نتیجه کې 4,302 مشکوک کسان نیول سوي. د نشه یي موادو د پروسس 22 لابراتوارونه ویجاړ سوي. د الکول او مشروباتو 12 فابریکې ویجاړ سوي او د نشه یي موادو 21 زیرمې تخریب سوي. دغه ډول 1515 میټریک ټن نشه یي مواد هم نیول سوي.
شاغلی وسیت وایي چې په افغانستان کې جنگي او نشئی موادو قاچاقي ډلو ته په کال کې د نشئی موادو لاره 400 میلیون امریکایي ډالر ګټه رسیږي. همدا اید د دې سبب سوی چې په افغانستان کې جګړه اوږده سي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار تازه ویلي چې نشئی مواد له هغو شپږو ګواښونو څخه ګڼل کیږي چې په 2021 میلادي کال کې به هم د افغانستان امنیت او ثبات لپاره لوی ګواښوي. د سیګار په تازه راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نورو نشئی موادو پر ضد مبارزه بریالۍ نه وه، خو د کورنیو چارو وزارت د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید پر ضد خپله مبارزه بریالۍ بولي او زیاتوی افغانستان ته لګاونډیو هیوادونو څخه د کیمیاوي موادو قاچاق د دې لامل سوی چې په دې هیواد کې د هیروینو او شیشې قاچاق ډېر سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا نشئی موادو ته اسانه او ارزانه لاسرسی د متعدینو د ډېرېدو سبب بولي او زیاتوی چې د هیروینو، شیشې او ټابلیټ کاپنوم نشئی ګولیو نشیان ورځ په ورځ ډېرېږي. د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح وایي که د افغانستان د متعدینو شمیر ته وګورو نو د احتیاط له ستونزې سره مبارزه کول د افغان دولت لا وس څخه وتلی کار دی.
میان حدود 200 نیم شفاخانه 34 شفاخانه ایرای 82 شفاخانه مواد مخدر است.
لانیش دید و نیم سوا روختونه نتخمو دو اتیا روختونه نموتادینو تا زنگری کردی. دغه ډول مو له ډیرش څخه تر 30% پورې روختونونه د متادینو د درملنې په برخه کې کار کوي. له 20000 بسترونو څخه مو 4000 بستر د متادینو لپاره ځنګړي کړی دي. زه د یو مسول په توګه وایم چې موږ هیڅ کله د جناورین سره د مبارزې ظرفیت نه لرو، یوازې د متاد سره د بستر کې دو ظرفیت لرو. دا درد په روختون کې نه دوا کیږي. د دې ستونزې حساسې حل په ټولنه او خپل د موتاد په کورنۍ پورې تړلې ده.
په ورته وخت کې ملګرو ملتونو ویلي چې په ځوانانو کې نشه په چټکۍ سره ډیریږي او د بې سرپناه متادینو په اړه د افغانستان د عامې روغتیا یو سروې ښیي چې له 2015 میلادي کال راهیسې بیا تر اوسه پورې د متادینو شمیر څو برابره ډیر سوی دی.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو پر راپور کې مو واوریدل چې په 1499 شمسی کال کې وسلوالو مخالفینو او د نشئی موادو قاچاقونکو شبکو ته 8 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. بل لور ته د نشئی موادو کارپوهان بیا وایي چې په 1499 شمسی کال کې له نشئی موادو سره مبارزه بریالۍ نه وه، ځکه نو د کوکنارو په کښت او د تاریاکو په تولید کې ډیروالی راغلی دی. دا چې دولت ولې له نشئی موادو سره په مبارزه کې ناکام و او ولې ونسوه کړای چې له بهرنیو مرستو پرته له نشئی موادو سره مبارزه وکړي، په دې اړه مې د نشئی موادو د مبارزې وزارت له پخوانی موین ډاکټر ظفر سره مرکه کړي او په پیل کې مې پوښتلی چې سخت کال په افغانستان کې د نشئی موادو د ډیروالي لامل څه دی؟
یو خدا ده چې په سرتوم د ناامنی او جنگونه چې ډیریږي ورسره کوکنار کرلو د فارم زمينه مساعدېږي. سخت کال کې ډیر څه دی، یو ناامنی ډیره زیاته شوې ده او خلک هم د دې لپاره چې ډېر ګټه وکړي د دې نه په استفادې سره کښت زیات شوی دی او دا کښت زیاتره په هغه ځایونو کې چېرته چې نام نیوي.
د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د کوکنارو له کښت او د تاریاکو له تولید سره مبارزه یې بریالۍ وه. په افغانستان کې د نشئی موادو له وضعیت څخه ستاسې ارزونه څه ده؟
اصلا خو دا چې کښت زیات شوی دی مطلب دا دی چې بریالۍ نه و. بریالۍ خو هغې ته سره وایي چې د کښت کرلې کم شوي وي، همداسې په قاچاق خو او استعمال کې کمواله راغلی، خو په دې یو شي کې کمواله نه راغلی. صحیح ده، وزارت داخلي یو تعداد واړه قاچاقبران چې هغوی هم په ډېره وړه کچه دي، هغه ډېر غټ قاچاقبران هم نه وي نیولي، خو یو تعداد یې نیولي دي یا ورسره کوشش کوي چې ونیسي، خو کامیابي زما نه نظره خو ځکه ما ته نه ښکاري چې دوی اصلا نه وي په ترافیک کې کمواله راغلی دی نه په کیس کې. نو کامیاب نه پوهېږم چې دوی کامیاب څه شي ته وایي.
سیګار خبرداري ورکړی سي نشئی مواد یو له هغو شپږو ګواښونو څخه وسی په 2021 کال کې افغانستان له تهدید سره مخ کړی دی. ستاسو په نظر په افغانستان کې نشئی مواد څومره د نامنۍ او جګړې لامل سوي دي؟
په دې کې شک نشته چې سیګار ویلي دی دا یو حقیقت، ځکه دی چې د دې نشئی توکو د کرلو او د ترافیک دی زیاتره کسان چې د افغانستان د حکومت سره په جنگ کې دي، مخالفین ګټه اخلي، طالبان ته نه استفاده کوي، هغوی د دې تجارت نه ډېره ګټه اخلي نسبت د خان ته. نو کله چې د دې ګټه اخوا ته ځي توان جنگ ورسره، یعنی دا اول نه هم د نشې توکي په افغانستان کې یو غټ واه او غاخ دې په دې کې شک نشته او څه خلک دې زیاتوالی هغه کړی دا دې چې په دې اوسني وخت کې د جنگونو مغولو لږ ډیر زیات شوی دی کښته دا وانه په منځ کې خپل خبري کامیاب نشي نور هم دې نه زیاتې درې شي دا یو حقیقت دی
افغان دولت وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې بهرني مالی مرستې او ملاتړ کم شوی دی سره له دې چې نشه یي مواد یو نړیواله ستونزه ده د دې مرستو کمواله به د نشه یي موادو کښت او تولید څومره ډیر کړي
د نشه یي موادو د کنټرول سره ډیر په مکونه غیر منظم اصلا د دولت سره دومره ډیر نه دي شوی خو خپل خارجانو چې د کومکونه دین جوړانو لارې یا د خپل ورګانونو لارې یا مستقیم دوی هغه کړی په میلیونو ډالری مصرف کړی دي او اوس داسې وخت راغلی چې په دې وخت کې باید افغانستان د حکومت په ظرفیت داسې وایي چې دوی خپله دا کار په خپله کولی شو بېلې دینه دي چا ورسره کومک وشي خو متاسفانه دا ضایعات د دې سبب شوي دي چې نور خارجیان هم ستړي دي په نه سمه استفاده نه ده شوې په دې کې شک نشته او دې کې خارجان خپل هم ګناهګار دي ملامت دي بالکل
ولی دولت تر اوسه پورې نه ده توانېدلې چې په یوازې ځان ورسره مبارزه وکړي ولی د ظرفیت تر اوسه لا هم ټیټ ده
خو دوی مختلف تجربه وکړي ریاست جوړ کړ وزارت جوړ کړ برته لغوه کړ اوس یو ځای نه بل ځای سره کی دا ټول هغه تجربه کارونه مقتی کارونه چې سمونه شو د دې اصل نه هغه پلان او پلان گزاري او هغه کسان چې په کډرونه و چې لږ زره سيزده او هغه وار وار لاړ نور ورګانونو ته یا خارج ته لاړ یعنی دې قسم سره ویل شي چې کېدې سي پکې د بازو مافیاي کړی لاس وچ دا ورګانونه کامیاب شو او فساد پکې یو بل غټ عامل دی چې هغه هم دې سبب شوی چې دا اورګنایزیشن نه چې دې ته کار کوي هغه سم هغه نه ویده اتقای نه کړی صاحب
افغان دولت وایي چې په 1999 کال کې د طبي نشه یي موادو په پرتله کیمیاوي نشه یي مواد او نشه یي ګولۍ ډيري کار سوي دي ستاسو په نظر معتادینو ولي کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړه
دا غیر طبي یا مصنوعي دواګانې په دې خاطر ډيريږي دا خپل طبي نشه یي مواد یا کمیږي یا کنټرول نه ګرځياتيږي او یا قیمت لوړوي نو هغه نور دواګانې چې مصنوعي نشي دواګانې د هغوی قیمت لږ ډېر ارزانه وي انتقال یو ځای نه بل ځای ته په اسانۍ سره وي دا د دې سبب کیږي چې خلک دغه قیمت دواګانو نه او د دې اسان جوړولو دواګانې استعمال کوي مصنوعي هغه ځایونه کې چې د ورو ورو ته د طبي مواد کمیږي یا کنټرولېږي نو دا طبي ده چې دا مصنوعي دواګانې بخوري یعنې خلک خو به نشه کوي خامخا
آیا پوهیدل است آیا پوهیدل است چې نشه یي مواد مو پر هډوکو څومره نوړ اغیز لري؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالباری رحیمی خبري واورو.
نشه یي مواد کاروونکي چې کله ستند له اخلي او ځان ته شي زرقې دی اغې لاره میکروب دننه کیږي دغه میکروب اډوکو ته رسیږي او په نتیجه کې اډوکي میکروبي کیږي. لړمحاله تاثیرات دي اډوکو درد، دی بندونو درد او اوږدمحاله تاثیرات پیدا دي چې اډوکي ورستیږي، نرمیږي، ضعیف کیږي او په نتیجه کې دی یو عادي ضربي سره ماتیږي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس په پکتیا ولایت کې د یو قومي جرګې د پریکړې په اړه راپور لرو چې وایي تر دې وروسته به په خپلو سیمو کې نشه یي بوټی نه کوي. په پکتیا ولایت کې یو قومي جرګې پریکړه کړې چې نور به په اریوب ځاځوی ولسوالۍ کې نشه یي بوټی نه کرل کیږي. د اریوب ځاځوی ولسوالۍ د سورانی خیلو سیمې قومي مشرانو او د ولسونو د جرګې په جوړولو سره پریکړه وکړه چې تر دې وروسته به په دغه سیمه کې هیڅ ډول نشه یي بوټی نه کرل کیږي. د سورانی خیلو په سیمه کې شپږ سوه کورنۍ ژوند کوي چې تر دې وړاندې د بانګو په ګډون نور نشه یي بوټي پکې کرل کېدل. د موضوع نور جزئیات به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د پکتیا په اریوب ځاځوی ولسوالۍ کې له تیرو څو کلونو راهیسې بنګ کرل کیږي چې له دې ولسوالۍ بهر د چرسو د قاچاق ترڅنګ په خپله د اریوب ځاځوی ولسوالۍ ګڼ شمېر ځوانان په چرسو معتاد شوي دي. خو په دې وروستیو کې د اریوب ځاځوی ولسوالۍ د سورانی خیلو سیمې اوسیدونکو د قومي جرګې په ترڅ کې پریکړه وکړه هر هغه چا چې له دې وروسته په دې سیمه کې بنګ وکړل نو سل زره افغانۍ به نقدي جریمه شي. د د سیمې یو قومي مشر عیسا جان ازادي رډیو ته وویل چې د پریکړه ورسته لغې وکړه چې په سیمه کې د بنګو د کارولو له عمله د دې ولسوالۍ ګڼش پر ځوانان په چرسو موتاد شول.
دا شپږ سو کوره کله یو بیا مو د خپل منځ کې پریکړه فیصله وکړله چې ارڅوی د غشای متوسی باند کوجې د زوزی ته د ولسوالۍ ته مو خیر ورسیږي. نو قومي تړون مو وکړو. په قومي تړون کې مو یو لک روپۍ نوغه کېخله چې ارچا وکړل. بس په همدې مو خات ولیکلو.
د قومي مشرانو په خبره یوازې د همدې ولسوالۍ په شاوخوا 3000 جریبه ځمکه کې بنګ کرل کېدل چې په منځني توګه یې هر کال شاوخوا تر 2000 ټنو زیات چرس تولیدول، خو اوس یې ځای د سبزیو پټیو او د میوو باغونو نیولی. درمن خان چې له تیرو څو کلونو راهیسې یې په خپل کلي کې بنګ کرل، اوس یې د سبزیو کرلو ته مخه کړې.
مخه دا وړو چې خخه داسې تخمونه روشي، سری روشي او دا مسکوماک وشي چار بیا توګ نه کړي.
د پکتیا د کرنې ریاست مسولین هم د دې قومي جرګې د پریکړې هرکلی کوي او له نورو قومونو هم غواړي چې د نشې بوټو د کرلو پر ضد ورته پریکړې وکړي. د پکتیا د کرنې ریاست د کرنیزو چارو عامر مومن خروټی وایي د دې ولسوالۍ د بزګرانو لپاره یې د بدلو کرنیزو توکو او په سیمه کې د کاري فرصتونو د پیدا کولو لپاره یې پروژې په پام کې نیولې. د پکتیا د ولایتي شورا د غړو په وینا د اریوب ززوی د ولسوالۍ د ځینو سیمو سربیره په احمد ابا احمد خیل میرزکا او د سیدکرم ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې بنګ کرل کېږي چې وروسته ترې ترلاسه شوي چرس د هیواد نورو ولایتونو ته قاچاق کېږي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1296 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت شپږ دیرس کلن معتاد چې خپل مستعار نوم جان غفوري خي وایي چې په حقانیه مدرسه کې دیني زده کړې کړې دي، خو په ایران کې په نشو اخته سو او له لسو کالو راهیسې نشه کوي. دا چې غفوري ولې معتاد سو او د نشې له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته کیسه کړې ده.
دیته هم کال کې مکتب نه فارغ ما او خپل وړه دوره مې کړې حقانیه فارغ ما. زه خو بنا په مشکلاتو باندې لاړم ایران ته. یو پیمانکار سره وو، هغه دغه تاریخ نه استفاده کوله. ما به بعضی وخت ویل دا شی ډیر ذلیل شی دی، سړی ذلیل کی رنگ دی تک زیړه وخته د غب مر سره لګو. خود ته به د من خبرو زور ورکو. د بل ورځ ما ته ګولی راکړي وای دا پرستامول دي درد دی پاره دی. مونږ ساده ملایانو بس ما ویل زه د اختیاو مې خوړه لوډر غونې مغه سړی تمکار کوو، هغه دا ګولی مونږ ترا کولې. دغه تر مادول ګولی ما شروع کړې. دلته کاریګرم یو یو به مې کاریګرو تم ورکوله. هو کاریګرم خو کار کوو. نو زه خو په دې رم سپونوم چې څنګه چل ده او زه خو عملی شوی ومنو. نن به پریدم سبا به پریدم ګولې مې خوړلې. یو وخت شو چې مثلا د ما د رنگ زیړ ک یارانو بسرور غیره تل واله کدا ګولې د مرکی به تک زیړ اړولې مخره دا ګولې. ما ولې چاره نشته دا ګولې باندې ما جون روان ده و تاریخ یو پسل خدي لمخه بسرور تاریخ شو تاریخ کو نه بسرور نن پریدا سبا پریدا نغه سی بسرور پودر نور چار شي تراش ناکیګو بسرور چې لذت بالا دو پیزو. بیا ایران نارغله مکوړه ته په ټولنه کې مم بد شو. دما کورنۍ زمانه ډیر نفرت زمون په کور کې اصلا نشي سړی نشته ده. لکه خزو بچی می کنه غم با سواد دي هغه چې ما کتابونو ته ګور چې غړ غټ علماء ما کتابونو سره غیګینه پیغه وی چې ته دونه پو سړی نو چې تی کوي نو البته دا بخی لګیا وس پکې. خو مور پلار ورونه زما د دې شي سره ډیر نفرت لري. پلار ما ته ویل چې نور د ما زوینیز مال خوانه حق زه یو وخت بچی ګرځیدم ما د خبر از مکمل په خوت اختیدله د زوانی په جذباتو کې ومه. بو اوس وخت چې خلګو لیدل م خلګو براته جړلې تقریبا د ورځې به یو ګرام دوه سکل شیشم دغه سی یو نیم ګرام یو ګرام درې سوروش هم په دمسره پولیو 500 په سیګریټو په لوټر او 500 ته خبر رسیدا. یو ورځ می مجبور شوم مور ته ویل مالی پیسې را تراکا. مور می راته ویل پیسې نشته را سره زوی زوی پیسې ته په دې درکم چې ته په آرام کې نشې شپې وکې شرمېګنې ته خو مولای ملای خو پیسې را ترانه کړې. بل اخر نو مور می په دا وخت کې کوم قوال موال لاغله او بکس خلاص کړه او د پیسو کیسې د بکس د پاسه پاتې و دا خلاص مې کړم. درې زرګونی یو 500 د کالدار او کالدار 500 مې ورته پریخو ته دا درې زرګونی می ته واغسل دامه خلاف یو او بل د پلار دکان می و
چې پیسې به کله نه وي بس چې پار ترتیب خلاصو به مې د نشې تر ټولو بده خاطره مې دغه ده چې زه غل نه وم خلکو راته غل ویلی او په جامه کې ډېر فاسد سړی معرفي شوم.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جبار په نیمه شپه کې وارخطا چیرې ګریوان ژړ مخ او ستومانه د خپل انډیوال ظریف کره ورځي او په ژړا او ناهیلۍ ورته وایي چې کور مې ړنګ سو. دا چې جبار ولې په نیمه شپه کې د ظریف کره ورغی، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ سي، دا به زموږ د همکار په چمتو کړې ډرامه کې واورو.
ستاله لاس په کور کې د ماخام لپاره ډوډۍ نه لرو.
یار غزي مو زم ته گزار نه شم کولای، یو دوا نری زم په ما په درنګ کانو طلاق ای
وی باخ می تور شو دته څو ای نور خو دې د څو کله پسرو ور کې نه ولې و ما اوسې طلاق هم کرم
تیار وکلارم او نام د کانو مینځلو
بس د کوڅه مسبو نه ژوند مې ده
دا ذکر څنګه کاو
نه ټو نه نه غم لړلو پونډر ولاسا زه خو مارم او دې پونډر ان پټکړي وو زما واسا و تا خراب شو
نو پر دومره وانا خبره تو غزه طلاقه وی
انسان جو کمار شی بیا اکلا کل کار کمی دان طول ده ده مردار نشیل الاسا غزه خوز پیل طلاسا نرازی خود پویگم چه ما شمان بامی خوز چیری وی
آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.